دا زدی رادو د شپږو په چوه د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوسمهال یوازې 3 میلیونه اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په اګست میاشت کې دوی 6 میلیونه بېوزله افغانانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته ویشلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې په ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان ویلي راتلونکی ژمی کې د 15 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونه پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنځشنبې وویل دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمنې شي. د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیایي مرکز د جوړېدو خبره کړې وه چې 2000 کورنیو ته به خدمتونه وړاندې کوي. په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دغه هیواد په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری آژانس د غور د امنیت قمندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په سابند او مرغاب ولسوالیو کې لمن سوړل شوی دی. شغلی بدری پرون پنځشنبې وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دی. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشه یي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه وه. د هالند پولیس وایي په روتردام ښار کې د ډزو 2 پیشو مرژوب لاړولې. پولیسو پر ایکس پاڼه دغه خبره کړې خو د مرژوب لې دقیق ارقام نه دي ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځشنبې په ورځ د یو پوهنتون په روغتون او یو کور کې د ډزو له کبله 3 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني ډی پی خبري آژانس ویلي چې پولیسو د ډزو مشکوک عاملان نیولې دي. د ډزو د پیشو د څرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. اوسجی راډیو په منځنۍ چپ د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په روسیه کې د افغانستان په اړه غونډه ده. د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د یو کتون کې نظر مو اخیسته.
دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیرش په خلکو ته ستونزې پیدا شوې.
ډېره سخته غالۍ وشله او باران او سره تیز باد وسره او پسونه ټول خراب کړل.
دا به هم غوري
متاسفانه قیودات او مشکلات کې سره د افغانستان در ایران وجود داشته.
له بده مرغه هغه قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه زیات شوی.
او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناتو د سرمنشي سفر څارو.
د سترونګر یوکرين بیکمز the closer with
the ukraine piawri kawal mung de russia de yargal pay ta nigde kawi
dar de shibi
de azadi radio khabari tolga
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د موسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربه دی. دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی 3 ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلی. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تا استاد خبری اجانس د پنځمه پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی چې کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه لکه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په باره کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې راپیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییزې همکاري په زیاتېدو کې مهم ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره پکتن کې وویل له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نوموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره یې پاتې نور مسایل د افغانستان کورني موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزي جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلي او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په ښه والي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وښوده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاس خبري اجانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زاخاروا په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2018 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړي دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې بیا په یوه شپږ ماده ایزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړي دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلۍ، توپان او سخت باران وڅپلې. ځایي اوسیدونکي وایي له ژلۍ او باران سره توپان د دوی تیار کښتونه له منځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي به تیر ماښام سرکاڼو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او ګلۍ شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورته اړولي دي. د سرکاڼو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلی وشله، باران او سره تیز باد سره فصلونه ټول خراب کړل او من خپل د شپتاران باغ د چاغې نه ټول لغه کمی پانې او دغه چې پکې ټول پزما کفرې وتل ټول په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات فصلونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیره زیاته غلی وشله، باد و باران هم ور سره و دغه گلی کم میوادار بوټی چری مالټی شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیره زیاته گلی وشوله ځکه پزمکه باندې ډیره سپینه پریوتله
د همدی ولسوالۍ د دیقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمی ځمکې وچکالۍ لکر کلی وستلی او کومو ځمکو ته چې اوبه رسیږي په هغو ولاړ کښتونه تیر ماښام ګلۍ او توپان له منځه یوړل
زموږ جوارو پورې پاڼه پاتې نه شوه ونو پورې پاڼه پاتې نه شوله سخته ګلۍ زموږ په منطقه وشوله په زراعتي ځمکې هم کمې وې همدغه هم زراعتي ځمکې وې چې دې بارانه او ګلۍ تخریب کړلې دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو لپاره للونونه کړي وو زحمت ایستلی وو بزغلي کړي وو پټي کړي وو هغه ټول ګلۍ وو خراب شو نو غریب خلق دے پخرا سم پدا گند آزاد ہے جب اللہ خواری غریبی نشتر ہے زمان دا خلق چی پزرات کی مشکل ہو از کال خواری او کسی کم آوا آغاد پا یو رس کی پا یو ساعت کی زمان زلاڑا باید زمان دا زمیدار رو زمان غریب بلست ہے دے سمکاری وش
دا سرکانو ترسنگ نرنگ چوکی خاص کنر نورگلو دا ننگرہار یو شمیر سیمی هم توپان باران او گلی سختی زپلی دی د بزګرانو بڼوالو سربیره یې سرکونو ته هم زیان رسولې تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ایران حکومت د یوې نوې کړنلارې په پلي کولو سره غواړي چې له خپلې خاورې نږدې پنځه میلیونه افغان کډوال وباسي البته ایرانیان وایي چې شاوخوا پنځه میلیونه افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي د ایران د کورنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلاره بشپړه شوې او ژر به پلي شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشتي د ایراني پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي جزئیات په دې راپور کې
د ایران حکومت له خپلې خاورې د میلیونونو افغانانو د ایستلو لړۍ پیلوي د دغه حکومت د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د چهار شمې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې له ایران نه هغه افغان کډوال وباسل کیږي چې قانوني اسناد نه لري ښاغلی وحیدی ویلي دغه کړنلاره جوړه شوې او ژر به د پلي کېدو وړ وګرځي
کاملا مشخص بر اساس یک برنامه
دا یو ښکاره خبره ده چې موږ د یوې سازمان شوې برنامې له لارې د بهرنیو اتباعو په اړه اقدام کوو او د دغه اقدام پلي کېدو ته نږدې یو دا واضح ده هغه افغانان او بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپلو هیوادونو ته به بیرته واستول شي
غیر مجاز طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن
خغلی وحیدی و دودی دو معلومات علم خوست محل پر طول ایران که نگدی 15 میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول میشتی دو ایران دو کورونای و چهار وزیر داسی محل دا سرگندوانی کوی چه لو دیوران دیوش میر ایرانی رسانه راپور ورکده و چی دی طالبان و لواک ترسیدو و روستا پا تیرو دو کلون که شاوخوا یو نیم میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول دغه هیواد ته ورغلی دی دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي ایرانی پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي عمران د ایران په شیراز ښار کې له تیرو دریو کلونو راهیسې ژوند کوي نوموړی وایي په وروستیو کې ایرانی پولیس چې افغانان نیسي ښه چلند ورسره نه کوي هغه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه قیودات او مشکلاتی کې سرحد پر افغانستان در ایران وجود داشتند
له بعد مرغه هغه قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وضعیت شوی ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او یا هم اسناد نه لري د ایران د ځنګړو پولیسو لخوا د خارونو لڅندو راټولېږي
نیروهای پولیس ویژه ایرانی از ستوه شهر او شهرستان ها جمع‌آوری میشه
د ایران د اصفهان ښار بل افغان کډوال عمر بیا د خپلو سختو اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې په ایران کې افغانانو ته څوک په اسانۍ کار نه ورکوي
یوه یا دوه ورځې په کار یو خو یوه اونۍ بیا بېکاره تېروو د دې لپاره چې د کار اسناد نشته او دوی موږ ته همدا بهانه کوي دلته په اسانۍ سره کار نه پیدا کیږي په ډېرې بدبختۍ سره دلته ژوند تېروو
که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د ایرانی چارواکو د وروستیو څرګندونو او دا چې له ایرانه تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلی و چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. خو ازادي راډیو د روان کال د سنبلې میاشتې په اتمه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت قوله په یو خبر کې لیکلی و چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 200 افغان کډوال په خپل خوخه یا په زوره افغانستان ته راځي. ازادي راډیو هغه مهال دغه وزارت د وی خبر پاڼې له حوالی لیکلی و چې د روانې سنبلې لومړۍ تر 8 نیټې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. له ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو د خبر په داسې حال کې خبريږي چې مخکې له دې د افغانستان یو بل گاونډي پاکستان هم د افغان کډوالو د نیونې او وستلو راپورونه خپاره شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې کډوالو کې ان هغه افغانان هم شامل دي چې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او پرې منکر دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 70% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیې ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمېنه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودي جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنجشنبه د اوکراین پلازمېنې کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دای وای د اوکراین پیاوړی کول موږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولی شي خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنا نه ورکوي. دا د روسیې د بیرحمانه اشغال په معنا دی. سوله په هر قیمت سره سوله نشي کېدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو له 150 غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناټو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه څه په اړه چې واقعا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنې د ناټو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناټو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپلې هڅې کوي او د ناټو غړي هیوادونه به دې برخه کې سره یو خلو کوي. له دغو خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بې پیلوټه الوتکو له ډلې یې 4 شنډې کړي دي. د اوکراین د پوځ بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د خپرونې په دې برخه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه کوو. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبې ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو د ورزش په اړه یوه مقاله خپره کړې. په مقاله کې د افغان والیبالرو نجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایي اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوي لوبې وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا نجونې په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وښیي چې د نجونو پر ورزش یې لګولی دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره له دې چې د والیبال دغه افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزشي کلبونو ته هم له تګه منع کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن تیرنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندېښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوري نظام د یو پخواني چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خپره کړې ده. په پاکستان کې وروستي وژونکي بریدونه چې اکثره یې پړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستې، د پاکستان پر پوځي او ملکي اهدافو یې مرګوب لاړولې، او د اندېښنې وړ خبره ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغو بریدونو پړه پر افغانانو ولې چې دې مسلې وضعیت لاپسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد له جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه یې پریکړه وکړه او هم یې افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن څیړنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بې علاقګۍ د ترګری ضد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه یې د خپلې استخباراتي ادارې ISI له لارې د طالبانو ملاتړ کاوه. دې دوه اړخیزې ستراتیژۍ پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مستقیمې مرستې ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحدو ایالتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه دی. د ویلسن څیړنیز مرکز کارپون نادر نادری لیکي پاکستان اوس په یوه دولاري کې دی او د خپلو تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مخته تګ اوس بیا کتنې ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینې ژمنتیا غواړي.
د کندهار د نیش ولسوالي اوسیدونکي او زده کوونکي د شونځیو د ودانیو د جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالي کې شونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د نیش په شمول د ټولو لري پرتو ولسوالیو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی. د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي مکتبونه دلی سته خو وسایل نسته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نسته، فرشونه نسته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
محمد سلیم کوچی دی. دې فرشو و د دې خیمې سره ډېر ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسي پر د خاور باندې بادونه هم دي، د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې، ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم ګرده کې وسایه معلمان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرایه سوو کورونو، مسجدونو او ترشنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونه او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نظر شاه دی، د نیش اوسیدونکی یم. ستونزه مو دا دی چې مقصد د یو خو مو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. فی الحال سبقان وایي، د مکتب دوخ په مسجد کې وایي. مشکلات مو دا دی چې نه کتابونه لرو، نه میز دو تختی لرو نه کلمان لرو مقصد نه داش نور تنظیمات لرو چې مقصد مشت درس په اسانی سره وایو کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي د امرس چې وسی امکانات راته برابر کې باید مکتبونه راته جوړ کینو
اکبر جان دې مکتب وايي پښونه میزونه معلومات پرنځه کراته ناسي شینه سبا ماجد کې سبا په کلمان او چاپچی نهسته
پاینی وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین دغه ستونزه مني خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پرتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې
د تعمیراتو موضوع مخکې هم یادواري کړې و دلته بیلابیل موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره هوکړه لیک کړی تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې امید شته انشاءالله چې دوی هم د دوی څه بیا هم دغه درخواست بیا هم غږ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونه سپموي
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
د خبرونه په دې برخه کې اساسي رډو ته ساسو جوشمیر را رسیدلی پیغامونه
ساسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه د بابغس ولایت غورماش ولسوالۍ دا د ماجساتو کارونه چې دي ترمنو دا زموږ د غورماش ولسوالۍ ته ډېر د کمزور تو غرازی بیخی هیڅ شی نه راځي موږ خلکو ته دا غهله کوم چې د ازما ژغ ازادي را دو وړاندې کی و طالبان لور پړ چارواکو ته ازما ژغ ورسیږي
هم دا پیغام پرځم د ازادي راجویات پر لې از خدای مرد لري اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه یو هم مرزان را ته پراته دي پاکستان مونږ پرځي د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې وا کمپیوټری ته سفیر په شپږ سو افغانۍ دي د بلې خوا د موټرو مسؤلونه چې پنځه ویشت زره ډېر زره افغانۍ راسه غواړي ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي شان ډېر ګران دي بېخي بې اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی د یې خوا سیلابونه دي د یې خوا کاخچې ده د یې خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوال چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي بره مو علاقه یار مو پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ وروړئ لغړۍ ودوی سره شریکان هر څو روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې علاقه هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به جباره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شه وکړي سفارت خلاص او بېزې راته مو وچي لکه په تېر حکومت کې چې مو وچي وي
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسېدونکی ما درته زموږ په کلي کې خاده د بېڅن ولاړه ده د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الې وروړي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی
بل منان عادل له هلمند ولایت له کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یوه ژبه نیټ تقریبا په سل افغانۍ مشترکوي سل افغانۍ تقریبا څلور سوه پاکستاني کلدارې کېږي نو ډېر ګران دی یوه ژبه نیټ په سل افغانۍ هیله او ارزو مو ځینې دا ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي تر بیا د خدای په امان
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره د نړیوال جام تر لوبو مخکې یوه دوستانه مسابقه وکړي. نړیوال جام راتلونکی پنجشنبه په هند کې پیلېږي چې د اکتوبر 15 ده او د نومبر په 19 پای ته رسیږي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوس مهال یوازې 3 میلیونه اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنجشنبه پر ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي چې په اګست میاشت کې دوی 6 میلیونه بېوزله افغانانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته ویشلې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې په ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی. د غساسمن ویلي راتلونکي ژمی کې د 45 میلیونه بېوصله افغانانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارد مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9.5 میلیونه پورته دی. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د 6 ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز ته جوړېدو چارې روانې دي. UNHCR پرون پنجشنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به څه باندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمنې شي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري آژانس د غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونې په دولتيار، تولک، دولاینا، لالو سرجنګل، پسابند او مرغاب لوسلوي کې له منځه وړل شوې دي. د هالند پولیس وایي په روتردام ښار کې د 102 پیشي پیشو مرشوب لاړولې ده. پولیسو پر ایکس پاڼه دغه خبره کړې خو د مرشوب له دقیق ارقام نه دی ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنجشنبه په ورځ د یو پوهنتون په روغتون او یو کور کې د 10 له کبله 3 ټپیان شوي دي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي چې پولیسو د 10 مشکوک عاملان نیولې دي. د 10 د پیشو د سرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. د سجرړو پر خبرونه کې وړاندې بشري اساسي حقوق پروګرام اساسي او بشري حقوق پروګرام درو خو مخکې تدې چې د پروګرام ته مخه کړو ل کونړه یو راپور لور په کونړ کې او بشري سي د کونړ د راپور کله ناکله په دې خبرونه کې مو مخکې ل کونړ دا راپور درلور چې حالت ژلې ورې دلې ده او د ژلې د طوفان ل عمله په نارنګول سوالي کې زیان اوښته دی. خو په نارنګ ولسوالۍ کې البته یو نوی روغتیایي مرکز پرانستل شوی دی. دغه مرکز د دې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا پرانستل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نارنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لزګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
فارغ کې د مور او ماشوم تداوی دا او دارنګ هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه ولري د غوډه پر خدمات او هغه مریضان چې غوی رواني مشکلات ولري د حقوقي لپاره تداوی او دارنګ غوی ته مشورې ورکول کیږي. او دارنګ ورځ په حساب باندې 30-50 مریضانو پورې په دې کلینیک کې روزمره کتل کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبر چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2025 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2025 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامي کلینیک سره وي او ټوله بودیجه چې دوی لپاره ځانګړې شوې $300,000 دی چې په دې کې د تعمیر ودانۍ او همدارنګه دغه خدمات په دوی ته وړاندې کیږي.
د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان، ماشومان او امیدوار میرمنې په سخت انتقالولي. اوس چې نوی روغتي مرکز جوړ شوی، لیا دستون زو خلاص شوی دی. زای اوسیدونکي محمد ابراهیم
فضل تچدا کلینیک راغله د دې سره د ډیر خلکو مشکلات ډیر حل شوې دي او ان شاء الله چې خلک په دې تمه او تمقوم دي چې ان شاء الله مشکلات به زمونږ نورم حل کیږي او دا خلک هم ډیر زیات خوشاله دي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوې چمتو کیږي چې په کونړ، نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنیو روغتیایي سهولتونو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي. او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر دی، دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دا کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې ته نور کوي، دا به الله جل جلاله په نس باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ اړل کړی وو او واقع توضیح کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه جوړی ونه لري. نو هغوی ته ورلګلی وو، هغوی ته چې ورغلی وو، نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه و کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چې پسه سر کړی وو بېرته تراله و پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله. قران کریم ورته اشاره کوي چې وایو سیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر پدې او د غوي اقتصادي وضعیت لکه دی زما په نظر باندې چې په هفته کې دوی رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي زما په نظر باندې چې داسې فکر وکړي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ور ولېږي یتیم ته ور ولېږي کوم بېوزلو سره فک وکوي یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه کړو.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایي وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کېږي. حتی هغه مېرمنې چې سینګار به یې کاوه، د هغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نول سي، په تېره مېرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې مېرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمېر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقې دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول اشاره وکول هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کل دي مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید کار زمینه برابره شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې، دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي، دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري، ورسره ارتباط لري، د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابر شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي، وړې بعض پروژې ورته جوړ کړي، ټریننګ ورته وکړي او د بعض مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل، او دا مشهوره کیسه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې، او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې ښځه کولی شي کار وکړي. یو اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلي کې مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي، یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري. او وخت الله تعالی جوړوي، ما خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي، ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غواګانې واخیستل شي، نصاب ته باندې چې هغوی د دین استفاده وکړي، بعضې کارونه د نصاب ته باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي، یو ماشین ورته واخیستل شي، نصاب ته چې هغوی خیاطي کوي، د هلکانو، د جنکیانو، حتی د نارینه وو څه په دې کې هغه نشته، حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزله وشوه، خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول، اوس بلفین کلیوال پورته شوي، د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي، چا ستونزه رسېدلې، هغوی ورسره ولاړ دي، ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي، هغوی داسې احساس وکړي داز پخوته، داز مامور ده او داز مالور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې مثال ته زما خور کې چیرته بیکاره شي، زما مور کې چیرته بیکاره شي، او زما لور کې چیرته بیکاره شي، او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ورنکړو سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې خویندې راوتلي هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني میرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې که چیرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووځي له خلکو نه سوال کوي، نو کیدلی چې دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کیږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کیږي، میرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاجو انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپله باندې جوړ کړو، په مینه یې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، په یووالي باندې جوړ کړو. دا لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوئ او ښځې ته یوه ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دا لامل ته دغه ښکلا تار ورکوي، دغه دانې که چېرته تار وشکېږي دغه دانه په کثافت کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي نو دغه دانه کې صفدانی کې چول کیږي. متاسفانه کلا چې لامل ته او تسبوت ور کوي دغه تار ور کوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوی کړو، خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړی، افغانستان زموږه مور ده، افغانستان زموږه پوسته ای، زمونږه راتلونکی دی، زمونږه وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هیواد دقیق او عملی احترام باید وکړي، هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نه کړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دی، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او هغوی ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غېږ کې راونیسي او د دوی اوښکې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکړه، لکه چېرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه شي، به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهرو نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکړي، او داسې یو احساس وکړي چې ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی او ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مونږ کولای شو په دې شرط که وغواړو، او وخت په همدې کې تېرېږي، متاسفانه په دې قیل و قال کې تېرېږي، فلاني داسې وکړه، لوبستان کې داسې وکړه، داسې وشول، داسې زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته ولاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ډراین پرې وس باندې کوي، 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی، فلاني داسې وکړه، لوبستان کې داسې وکړه، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفوو، متاسفانه چې هغه بیرجور خپګانونه راته پیدا شي، به مریضان راته پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولی شي، افراد کار کولی شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی کوو چې د افغانستان سکتادی واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون زتنج وکام د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج وکام چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلکې هوادونه بډاترین هوا جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش وکړو راځي چې کار وکړو پاک پدوي کوم ملت وکړو حکومت
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلی شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغومره پیدا کوي چې سبا بیګای وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه هغه خپل یو معاش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوي دي په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دي هغه کدرونه دي هغه په غېږ کې راواخلي د هغوی نظرونه واخلي د هغوی نه استفاده وکوي محبت ورکړي هغوی تشویق کړي د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي زما هدف همدغه دی وایي همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دي هغه کدرونه چې موږ تاسو لرو هغه کې اقتصادي کدرونه دي که ټولنیز کدرونه دي او هغه نور کدرونه دي هغه راوصل شي د هغوی نه استفاده وشي د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسونو باندې کیږي هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان درا دي شي حتی چې صادی هم کړی هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړی هغه را ولی په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستې او جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لا یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کوي خپل همکار ته ورته کومره را ورده موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک را هغه جام کې جورګمو ته اجازه مې راکړه چې موږ عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې ورېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی هغه د اخلاق مرحله وې د اخلاق وضعیت ورته وای خو نو مفتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې تاسو چیرته ورسېدای په تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو درسته استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبرې راتو کړه رانوي رښوا زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو په رسمیت باندې پیژندل ستونزه شته د کی شک نشته او موږ تاسو کچور ته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې کچور ته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان بډیر زر جوړ شي دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کده شي بازو کورو کې دا څنګه وي چې همکاري وکوي دا غمین شته د قرباني او رغبت شته خو تاسو باندې دوی سره چیلنج دا خبر تاسو زمنم خدای نسبی کړی چې ځنه هغه ویزنی کورونه موږ تاسو په افغانان ډیر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا ته راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډیر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې د بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دومره سرمایه گذاری کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردی ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پاره کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژه تاجران تاسو ما دا پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي دا خبر دې په هواد پروژه جوړه کې چې علاقه لري افغانان ورسره کړی ما هدف دغه دی چې دا خبر را نړۍ فلسفي طرف ته لاړ نه شي یو بل ته باید موږ لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې هم ستونزې وي په ملت کې هم ستونزې وي خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو الله جل جلاله دې رحمت نه دې الله دې مهرباني نه موږ تاسو مایوسه نه شو دغه وطن به موږ تاسو پر جوړو دا چې خینو کې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړول خو دا په پنځلو کې کولو کې ډیر ځات نه مونږ تاسو لرو چې پرګو فکری اختلافات کې سره ولرو زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ یو خبره د سابره ده زما ورته خو کې تاسو سبزی خو کې خدای غو اختلافات باید ځت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد دې موږ درون کې ما چې د مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخ کټکړی ځته زنکتای وایم او زما پګړی وای هغه تزه کافر یم او هغه موته چې هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نو راځي چې دغه سوری اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه د کخاره خو له چوي ک پګړی چوي ک سرتور ګرځي ک خپلې چوي ک چپل نه چوي ک نکتای چوي ک هغه چوي دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلو هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې چې الاقل مو تاسو خلک 2024 کی موږ استفاده کوو دنه په مثبت غړای کې استفاده وکړو چې څو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او شي ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې زما د خلینا او تاسو د نور ملګرو دوستان د خلینا چې افغانستان په رابطه باندې بهر کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې په رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد په خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
استاذ نه هم نه کوم
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوجه ان سوال کولو ته مجبور شوې دي په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی په دې خبرونه کې لمو سره ملما و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری
کوم شیری د ګران تصویر کی ا دی پرې د ګران تصویر کی ا دی پرې ان دیش نو دی نرم را کمرا څګرا لای دی د دوا کمرا څګرا لای دی د دوا کم سما د کشر روات سازر گری توری لملی دشمن راغ د خیال گری تھڑل گملا بپو ہا تن ور گد شما سازر گری توری لملی دشمن راغ د خیال گری
کشر روات دی شازر گری توری لملی دسمان راغی دا خیال گری تڑلگی ملا بپوها تنور گرد شما شازر گری توری